دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا یو رادیو یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو یې په ټلویزیون باندې هم کتلی شئ. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه احمد فواد لامی.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د سعودي عرب او د چین له وزیرانو سره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لیدنې کتنې. سعودي عرب وایي چې په سیمه کې د پاکستان د هلو ځلو ملاتړ کوي، او بلخوا چین وایي چې د سی پیک منصوبه د پاکستان د قرضو بوج نه سیوا کوي.
د خبر پښتونخوا جنوبي وزیرستان مرکز وانا د امنیت چارې له ډیرو احتجاجونو وروسته ځایي انتظامیه په خپل لاسو کې اخستی، او امن کمیټي بنور د امنیت په چارو کې هیڅ کار نه لري.
او په افغانستان کې طالبانو د یو ولسوالۍ د پولیسو مشر او ورسره عسکر وژلي دي. بل پلو په سرخار کابل کې د احمد شاه مسعود پر پلویانو یو ځان مرګی برید شوی چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ګران اوریدونکو، په دې یو ساته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکې اورئ. خو تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو رپورټونه او مهم رپورټ اړخ ته ولځو.
سعودی عرب په سیمه کې د سولې او د ثبات د ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د هلو ځلو ملاتړ کوي. دا ټکی نن د سعودی عرب د اطلاعاتو وزیر عواد ابن صالح ال عواد د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنې کتنې کې څرګند کړ. بل پلو د چین د خارجه وزیر هم پاکستان ته تللی، او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره یې لیدنې کتنې کړي دي. په دې برخه کې تفصیل له الیاسان څخه واورئ.
د پاکستان په درې ورځني سفر راغلی د چین خارجه وزیر وانګ ژی نن وزیر اعظم عمران خان سره لیدل کتل کړی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری بیان کې ویل شوی دی چې په دې ملاقات کې د پاکستان او چین اړیکو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزه چارو باندې هم خبرې اترې وشوې. د دې نه وړاندې پرون د چین خارجه وزیر خپل پاکستانی همسیال شاه محمود قریشي او د پوځ سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوه سره هم لیدل کتل کړي وو. په دغه موقع د پاکستان خارجه وزیر خپل چینی همسیال ته د دې خبرې پخلی کړی وو چې د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک یا سی پیک ته نوې حکومت هم غوروالی ورکوي. په دې موقعه وانګ ژی دا تاثر رد کړی وو چې د سی پیک منصوبو نه به په پاکستان د قرضو بوج زیات شي. یاد دې وي چې د سی پیک منصوبه د نواز شریف حکومت کې پیل شوې وه چې د لاندې چینی کمپنیانې د توانایي، گوادر بندر، بنیادي اډانې تر څنګ لوی لوی سړکونه جوړولو کې په اربو ډالره خرڅ کوي. خو کم پرسته ګوندونه تور لګوي چې په دومره غټه منصوبه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان دپاره هېڅ د ګټې وړ منصوبې نه دي ورکړې شوي، او د سی پیک زیاتره ګټې پنجاب او سن صوبو ته ځي. د چین خارجه وزیر د پاکستان دا سفر په داسې مهال کوي چې څو ورځې وړاندې د امریکې خارجه وزیر مایک پومپیو د ګډو ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفرد سره د اسلام آباد سفر کړی و. د چین خارجه وزیر او د پاکستان چین نږدې اړیکو په اړه د نون لیگ سینیټر مشاهد حسین سید صدا سے وایي،
پاکستان کے اندر جو مرضی حکومت ہو، چین کا رویہ ہمارے سے ایک مستقل مزاجی، جسے کہتے ہیں نا آل ویدر فرینڈ شپ، وہ تو چائنا کے ہمارے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور ہم بہت لکی ہیں کہ جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی
پاکستان کی کد ہر چا حکومت بھی د چین رویہ پاکستان سرا ہمیشہ ل مستقل مزاج پاتے شوی دا. چین او پاکستان اسٹریٹجیکی اڑی کی لری د اوئی چ چین د نړی دویم لوی اقتصادی ہیواد دے، او چکل یو ہیواد بشمول اسلامی ہیوادونا پا پاکستان کے سرمایہ کاری تا تیار نو. چین دلتا دا سی پیک دلان دے درنا سرمایہ کاری اکڑا، او دلتا پا عربونا ڈالر مصرف کوی. دا اوئی پا دے منصوبو کے دا گوادر بندر مکمل کڑے شوی دے، دا بی بجلی په بوران باندې تقریبا قابو راوسته شوی دی او همدغه رنګ تر کول منصوبو کې هم چین سرمایه کاری کوي او دې سیزن سره د پاکستان مهموالی ډیر زیات شوی دی. پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو را په دې خوا چین د لوړ رتبه چارواکو اسلام آباد ته دا لومړی سفر دی او دې سفر کې ښاغلي وانګ ژی وزیر اعظم عمران خان ته د چین د سفر بلنه هم ورکړې ده. د دې تر څنګ د پاکستان په سفر راغلي د سعودي عربستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر اواد بن صالح په ملاقات کې نن وزیر اعظم عمران خان ته یقین ورکړی دی چې په سیمه کې د امن او استحکام راوستو لپاره سعودي عرب د پاکستان د اقداماتو پوره ملاتړ کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا د ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان حکومتي واکمن ګوند تحریک انصاف ډاکټر عارف الوی د ملک 43 صدر جوړ شوی دی او نن یې سوګند پورته کړی دی. په صدارتي ماڼۍ کې شوی د صورت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیلابیلو ځواکونو مشرانو د پاکستان او د دې ترڅنګ بهرنیو سفیرانو هم برخه اخیستي. خو په دې کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مشر میاں شباز شریف برخه نه ده اخیستي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه دربر ریډیو خبریال ارشد حسین په ریپورت کې راکوي.
د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ډاکټر عارف الوی د هیواد د 43 صدر په حیث د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس میا ثاقب نثار د نوي منتخب صدر ډاکټر عارف الوی څخه د هغه د عہدې سوګند واغستلو. د سوګند پورته کولو دستوره ایوانی صدر کې اوښوا چې پکې وزیر اعظم عمران خان د درې واړه وسلبند ځواکونو مشرانو، وفاقي وزیرانو او د صوبو د اعلی وزیرانو ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو سفیرانو هم ګډون درلودو. خو په دې دستوره کې په پارلمان کې د مخالف ډلو مشر میا شاباز شریف ګډون نه دی کړی. سیړونکي وایي صدر د ګرد هیواد صدر وي او د ریاست نمائندګي کوي او لازم وي چې صدر د کومې ډلې سره ځان ونه پیژني. ډاکټر حسن عسکری وای باید چې یو منتخب صدر هغه مسلې راپور تکړي د کم تعلق چې د عام اولس د خیر خیګړې سره وي.
همي یہی امید ہے کہ وہ ایک صدر مملکت کے طور پر کام کریں گے نہ کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر کی حیثیت.
هغه وای مونږ تملرو چې ډاکټر عارف الوی به د هیواد د صدر په ډول کار وکړي، نه چې د پاکستان تحریک انصاف د یو مخکښه مشر په حیث هغه معاملات چې د ګرد پاکستانیانو سره تعلق لري په هغه کې چټک رول لوبولی شي، لکه چې د صحت، اوبو او ماحول مسلې دي. دی په دغه مسلو باندې حکومت ته سلا مشوره ورکولی شي خو د لانجو نه په ډکو مسلو سن نشي ویلې. سرګند دی چې روان کال د ستمبر په څلورمه نیټه تر سره شوی صدارتي انتخاب کې ډاکټر عارف الوی په 325 ووټونو ترلاسه کولو سره د پاکستان 43 صدر منتخب شوی وو. ډاکټر عارف الوی جولای کال 1955 کې زیږیدلی وو او هغه د پېښې په لحاظ سره د غاښونو ډاکټر دی. د نوي منتخب شوی صدر سیاسي سفر په 50 کاله موده خور دی او هغه د دغه سفر پیل د طالب علم په زمانه کې د طالب علمانو د یونین د صدر په حیث کړی وو او د پخوانی پوځي عامر او صدر ایوب خان په واکمنۍ کې هغه د طلبه تحریک یو متحرک او فعال غړی هم پاتې شوی دی. نوموړی کال 1996 کې جوړ شوی د پاکستان تحریک انصاف په بانیانو کې شمارل کیږي. ښاغلی کال 2001 کې د پاکستان تحریک انصاف نائب صدر مقرر کړی شوی وو او کال 2006 کې هغه د پارټۍ جنرل سیکرټری جوړ کړی شو. نوموړی روان کال جولای کې ترسره شوی عام انتخاباتو کې د کراچۍ نه د قومي اسمبلی په چوکۍ هم بری ترلاسه کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غاک ډیوا اوري. دا هم د وزیرستان یو رپورټ. د جنوبی وزیرستان په سرخار وانه کې امنیتی چارې د امن کمیټه څخه انتظامیه ته سپارل شوې دي. ویل کېږي چې له دې وروسته به د امن کمیټه په امنیتي چارو کې لاسوهنه نه کوي. البته دا لومړی پړاو دی او په نورو مرحلو کې به د وزیرستان د نورو سیمو امنیتي چارې هم انتظامیه ته وسپارل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړی او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د دغه کار ډیره ستاینه کړې ده. په دې حقله پام وکړئ د عدنان بیټنی رپورت.
د قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې د امنیت چارې د ډیرو سختو احتجاجونو وروسته ځایي انتظامیه له امن کمیټې څخه په خپل واک کې اخیستې او امن کمیټې به نور د امنیت په څارو کې څه کار نه لري. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر سهیل احمد خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو ځایي مشرانو سره د جرګې وروسته ځایي انتظامیه د امنیت چارې په خپل لاس کې واخیستې. د واڼه په بازار کې به د سهارنې لپاره لویز او خصیدار ځواک په ځای کولای شي او د وسلې په ښکاره ګرځولو بندیز او د ګاډو تورو شیشې به نه وي. نوموړي ویلي د لومړی کمونه به اخستل شي. د سویل احمد په خبره د غزري کړی د 13 اگست میاشتې په 28مه نیټه د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې د ځای احمد ځای وزیر قبیله مشران سره ایوي زرګي پر محل شوې دي. ل دغه پریکړه وروسته نن لسیمه څخه داسې راپورټونه مخې ته راغلي چې په واڼه کې د گاډو تور شیشې سپینولې شي او لوی سرتیری په بازار کې په غزمو لیدل شوی او په وسله سنبال د امن کمیټې هلې ځلې هم کمی شوې دي. سویل احمد ویلي د غلړې به د جنوبي وزیرستان ټولو برخو ته مرحله وار غزولې شي.
دا وی چې وانا بازار انتظام مونږ اوس لیویز او خاصدار تاوالک د 120 ممبر جرګی چې کم فرایز دي هغه مغه سي ادا کوي تر څو پورې چې انټرم ریګولیشن قوانین لا لاګو دي نو د هغه مغه سي د جرګی مغه رول او کردار وی او انتظام دی وخت مونږ سیویل انتظامیه په خپل لاس کې څنګه چې مخکې د اصلي پابندي وا او مغه سي په پابندي جاری وی دا د وانې د امن د پاره انتهایی ضروری ده. رورو با دا نور علاقو ته دا قانون مخکې کو او فعل حال دارې چې وانا بازار کې بعد اصلي نمایش باندې مکمل پابندي
د امن کمیټې څخه د وانا امنیت څارې وروسته له هغې ځای انتظامیه په خپل واک کې واخستې چې د تېر شوي روژه په میاشت کې د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخور مشر علي وزیر باندې سره د ملګرو وسلوال برید شوی و. پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په دغه برید حکومت پلوه طالبان تورن کړي وو او ویلي وو چې دا وسلوال پوستر سوری لاندې ساتل کیږي. خو د پوزمن میجر جنرال آصف غفور دغه داوت په خبرګون کې دغه طالبان د امن کمیټې په نوم سره یاد کړی وو او زیاته کړی وو چې دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کېدو لپاره ډیر رول لوبولې دي. د امن کمیټې پر ځای بیا په سیمه کې احتجاجي مظاهره شوه او علي وزیر په خپل انتخابي کمپاین کې د امن کمیټې نه د ځای انتظامیه د وانه د امنیت واکس پارلو غوښته کوله. په تازه پرمختګ خپل خبرګون کې علي وزیر ډیو سره په خبرو کې وویل هغه د ګامستای او د انتظامیه سره بل لار نه د پاتې شوی ځکه د سیمه خلکو نور دغه وسلوال رد کړی دي. هغه اوویل دی وانه خلک د هیواد د نور خلکو په سیر ازار ژوند تیرول غواړي ځکه په دوی کې نور په دغه لا قانونیت کې د ژوند کولو زغم نه پاتې شوی.
فوج سکیورټي ادارې چې څومره وي د دې دلته د مقامی طالبان مسلط کړل چې هغه ته ډیر سہولتونه ورکړل. د امن کمیټې نمونه ورکړل چې دنیا ته دا و چې د خلکو په ذریعہ سره د امن لورم په خلکو به حکومت ظلمونه وکړ هغه به فوج ورته عاجز و. نو خلکو دا ورته چې استاد وکړي ما دا غواړم نه طالب غواړم زه سول انتظامی غواړم چې حکومت مخاصدار دی لوي د دې سره وسله را نشته ځکه هم چې فوج ته خلکو مخامخ وویل چې مونږ تاسو نه غواړو. طالبان خو مخامخ ورته چې را مونږ مر قبول دي او خو مزید دي نه قبل اول غواړو کو دا معاشره او ساسي او فطرت جوړ شوی دي چې هغه کا فوج دي او کا طالب دي د خلکو صرف د کتو د وجې نه ال تنګيږي اوس لکه خلک چې په کوم نظر هغه ته ګوري کنه چې کوم خلک یې سوشل بایکار د دې کې شروع کړي دي نو زه دا وایم چې دا ډیره غټه غټه روانه ده.
د وانه د امنیت ساري په کال 2018 کې د حکومت او فوج سره د یو تړون لاندې امن کمیټې ته سپارل شوی وي. امن کمیټې د مولوي نذیر په مشرۍ د طالبانو ډله د او په دې ډله د امریکا ترڅنګ افغانستان اندېښنې څرګنده کړي چې د وزیرستان څخه په افغانستان کې نه امني جوړوي. په دې ډلې په وروستیو کې په زیات شمیر سره امریکایي ډرون حمله هم ترسره شوې او یو ډرون حمله په تیر شوی کال 2014 کې د یاد ډلې مشر په مولوي نذیر هم ترسره شوې و چې نوموړی پکې سره د خپل شپږو پلویانو وژل شوی و. عدنان بیټنی، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
تا د وایس اف امریکا ټی وی رادیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا سره د پخوانیو قبایلی سیمو یو ځای کولو فیصله ورستو په اول ځل د صحت محکمه هغه د خیبر پختونخوا سره د پخوانیو قبایلی سیمو یو ځای کړل شوی ده او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر وای چې اوس په ټول هر څه د پخوانیو قبایلی سیمو هغه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سره یو ځای وي، ټولې فیصلې به د خیبر پختونخوا د مرکز نه کیږي. په دې پسې به د تعلیم محکمه هم د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل کیږي. نور حال پی د سیمې نظرې رادیو خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د پخوانو قبایلی سیمو صحت محکمه د خیبر پختونخوا صحت محکمه کې زم کړې شوې ده. د خیبر پختونخوا ډایرکټر جنرال هیلث سرویسز ډاکټر ایوب روز وای د قبایلی علاقو صحت محکمې انتظامی امور د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته سپارل شوې دي. ډاکټر ایوب روز وای د قبایلی ضلعو صحت محکمې چارواکي به اوس د خیبر پختونخوا سیکټري هیلث ته رپورټ کوي.
د دې به اوس د ای سی ایس سره کار نه بلکې ډایرکټر د سیکټري هیلث سره کار
ډاکټر ایوب روز وای د پاټا سیکریټ صحت محکمې موجودګۍ پورې به مالی او ځینې نور امور د وخت ریدو سره واضح کیږي. خودوی به په دغه ځلو کې د صحت اسانتیا او پرمختیا لپاره خپل رول لوبوي. د پاټا خبر پختونخوا کې زم کېدو اعلان وروسته د صحت اولنې محکمه ده چې په باضابطه توګه خبر پختونخوا سره شامل شو.
کم انڈیکیٹرز دی خاص کر دے ہیلتھ کو معاملہ کی کادے انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ دی کادے ہیلتھ ہیومن ریسورس سے ریلیٹڈ دی کا لاجس کے تو سپلائیز او میڈیسن او مشینری او اکوپمنٹ سے ریلیٹڈ دی کا مانیٹن سے ریلیٹڈ دی اور کادے ٹیکنیکل سپورٹ سے ریلیٹڈ اور دی دی ٹول دے پاس تک بیا دے اویئرنس او دے خلق کی دی بیہیویئر چینج او سٹو پہ حوالے سری نو دا ټول معاملات په موږ ان شاء الله زر تر زر شروع او دا څه وګورئ چې یو قسم دا فارمل یا انفارمل مرګ شي دا موږ ته اسپټ کوي.
سیړونکو وايي د پسیبه تعلیم محکمه هم د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه سره شاملېږي. ارشد مومند، وایس اپ امریکا، دیوا شبقدر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا دیوا رادیو باور کوي.
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈیوائی زیدے
دیوا پختنو لپارا دا خبرونو باوری سرچینہ دا
وی او ای ڈیوائی.
اوس برا شو د افغانستان پیښو ته. د افغانستان په وردګ ولایت کې د دایمیرداد ولسوالۍ د پولیسو مشر او ورسره یو څو نور عسکر د طالبان لخوا وژل شوي دي. بل پلو په سرخار کابل کې نن د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې ولسم تلین المانزل کېده چې په دې کې د غ یو شمیر پلویانو په خار د خار په کوڅو او لارو کې گشتونه وهل او په دې کې یو ځانمرګي برید کوونکی د احمد شاه مسعود پلویان په نخښه کړل چې په دې برید کې اوه تنه مړه او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. په دې اکله پام وکړئ د عدنان رشید رپورت.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي د غزانمرګي برید نن د اتوار یا د یکشنبه په ورځ د کابل ښار کې د احمد شاه مسعود د تلین د مانځلو د پلویانو د موټروي په کاروان ترسره شوه. د کابل امنیه قومندان ویان حشمت ستانکزی امریکا غږ دی وسره په خبرو کې ویلي موټر سایکل په وسیله ترسره شوی ځانمرګي برید په ترس کې وطنه ولسی وګړي وجل شوی او د شلو نه زیات زخمیان شوی دي. رایټرز خبری ایجنسی خپل رپورت کې ویلي د غبرید نه وړاندې پولیس یو مشکوک ځانمرګي برید کوونکی هم په ډزو وجلی وو. بل اړخته نن د اتوار په ورځ حکومتي چارواکو ویلي تیره شپه منځني ختیځ میدان وردګ هرات او شمالي بغلان ولایت کې د طالب وسلوالو لخوا شوي حملو کې د پولیس یو افسر په شمول په درزنونو عسکر وجل شوي دي. میدان وردګ کې حکومتي ویان یونس حسینی وایس اف امریکا ته ویلي طالبانو د شنبه یا د خالی په ورځ ناوخته په امنیتي عسکرو باندې حمله وکړه چې پکې د پولیسو مشر او لس نور عسکر وجل شوي. په بغلان کې شوی یو بل پیښه کې طالبانو د پولیس او پوځي چک پوسټو باندې بریدونه کړي چې له امله یې شل افغان امنیت ساتونکي وژل شوي دي. د افغان ټولو ټلویزیون خپل رپورت کې ویلي وسلوالو د بغلان مرکزی ضلع په یو شمېر چک پوسټو باندې هم حمله کړې دي. افغان حکومت په بغلان کې د جنگ په اړه سندي ویلي خو طالب وسلوال په بغلان کې د شپېته حکومتي عسکرو د وژلو دعوه کوي او وایي په لویه کچه یې وسله هم په خپل قبضه کې اغستې ده. یاد دی وی چې اکثره وسلوال دغه لوی دعوی کوي چې مقصد سیاسي او جنگي ګټې ترلاسه کول وي. دغه پیښو تر څنګ هرات کې ځایي چارواکو منلي چې تیره شپه د طالب وسلوالو لخوا شوي حملو کې نه افغان عسکر وجل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. حکومتي ویان وایي دغه حملو کې لس وسلوال هم وجل شوي دي. د افغان قائمی دفاع او امنیتی اسکر چې د امریکا لخوا تربیه شوی هڅه کوي چې د طالب وسلوالو مخه ونیسي او امنیت پر ځای کړي. وسلوال ډلې داوه کوي چې دوی د افغانستان 50% ځمکه په خپل قبضه کې لري کوم چې سلور سوه او وا ضلع جوړیږي. په ورستو کې د داعش وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي او په خاصه توګه شیعه مسلمانان په نښه کوي کوم چې د افغانستان امنیت لپاره یو لوی چیلنج دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان نائب صدر سرور دانشوای هر هغه ډله چې د سولې غوښتونکي وي او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ولري باید خپل اړیکې له نړیوالې ترهګرۍ سره غوسی کی او له هغوی دی خپل لار بیل کی. سرور دانش نن د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د تلین په دستوره کې ویل چې له داعش او نورو هغو ډلو سره چې وحشت خپروي سوله نشي کېدی او نه به هم د افغانستان خلک وبخي. نور حال په د افغانستان نه د ریډیو خبريال حقمن روان راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دویم راستیال سرور دانش د شهید اونۍ د لمانځلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د یکشنبه په ورځ ویلي تر هرګر پر هیڅ چاره هم نه لري او د وحشي کړو وړو په تر سره کولو سره یاد ډله ویر او وحشت خپروي. نوموړي ویلي افغانستان کې له تیرو 15 لسیزو راهیسې جګړه روانه ده او د افغان ولس په ګډون د افغانستان وسلوال مخالفین له روان وضعیت څخه ناراضه دي. دانش وایي روان مرګونی حالت ته په کتو بیا هم افغان حکومت سوله نه یوازې دی روان وضعیت نورین د پای لپاره بلکې دی افغانستان بقا لپاره یوازینی لار ګڼلې ده او په جدي رښتینی توګه د سولې له هر ډول طرحې او اوربند څخه هر کله یې کړی او په راتلونکي کې به یې هم هر کله یې کوي. نوموړي وړاندې وویل
تروریسم کور و ویرانګر دشمن مشترک
دی. وای ګجړون کی تر هرګر دی افغانستان دی ټولو خلکو دښمنان دی او هر هغه ډله چې دی سولې او پرمختګ دی زرسوی داوی کوي خپل یړی کی دی له بهرانیانو او نړیوالو تر هرګر سره غوچی کړی او دی هدفي وژنو او دی وشت له سخونو څخه دی خپل لارې جلا کړی.
د شهیدو نیدل منځلو په دی غونډه کې چې د کابل د لوی جرګې په کېږدۍ کې جوړه شوې وه، د لسګونو سیاسي ډلو مشرانو، حکومتي چارواکو او ګوندونو پورې اړوند کسانو برخه اخیستې وه. د سیاسي ګوندونو د نوي ایتلاف غړي استاد سیاف یادې غونډې ته په وینا کې ویلي، یو شمېر بهرني هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي ویلي، یوه ورځ داسې راتلونکې ده چې د افغانستان خلک به له هغو بهرنیانو څخه خپل بدل اخلي چې په وینا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه یې کړې ده. سیاف وړاندې وویل،
دای
وای هغه کسان ته چې له بهر زمونږ په هیواد کې لاسوهنې کوي او غواړي زمونږ هیواد ویجاړ کړي، ستاسو په استازیتوب زه هغوی ته اعلان کوم په خدای قسم چې دا ملت به له تاسو نه یوه ورځ خپل غچ اخلي، او دا ملت به یوه ورځ په خپلو پښو ودرېږي او خپل بدل به اخلي. دا ملت نشي ختمولی. ښه خبره دا ده چې د دې ملت له زورولو لاس واخلي.
همدارس سیاف ویلي، د سولې له پروسې ملاتړ کوي او د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې په هغې سره د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي، په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ملي پلاوي د جوړېدو چارې پیل شوي چې په هغه کې به د افغانستان د ملت استازي او حکومتي چارواکي شامل وي، او پر طالبانو به غږ کوي چې د دې پلاوي په منځګړیتوب د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د جنوبي اسیا هیوادونو هند افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي، له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو چانس تر بل هر وخت زیات شوی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، وړاندې چې مونږه د دې رپورټ مخکې کما تاسو ته کیو ویلا، یا دغه رپورټ د افغانستان د نائب صدر نوم سرور دانش صاحب دی. مونږ وړاندې سرور دانش صاحب خو د هغوی نوم سرور دانش صاحب دی، څنګه چې تاسو رپورټ کې هم واورېدل. اوس بل رپورټ اړخته
د افغانستان په هکله خو مو دوه رپورټونه واورېدل چې د کابل نه او د واشنگتن نه برابر شوی. اوس به دې تراشو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې افغانستان په هکله څه نوي ویل شوی دی. په دې هکله زموږ همکار مختار خلیل صاحب په نیویارک ټایمز اخبار کې یو مطلب ته لنډه کتنه کړې ده.
د افغانستان د جنگ په هکله د امریکني حکومت خپل قام ته د ورکیدونکو معلوماتو په حواله نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د امریکې حکومت خپل خلکو ته د افغانستان په هکله غلط بیانې کوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د امریکې په مشرۍ کې د ترهګرو خلاف د شروع کیدونکو جنگ اول لس کاله پوره شول. امریکني چارواکي د دې جنگ په حق له باقاعدګۍ سره د مبالغونو ډک دا بیانونه جاری کوي چې امریکني او افغان فوجونه افغانستان کې د طالبانو خلاف مخ په وړاندې روان دي، خو حقایق د دې برعکس دي. اخبار لیکي چې د افغانستان په جنگ کې تر اوسه پورې د 2200 نه زیات امریکایان وژل شوي دي. هر کله چې امریکای د طالبانو خلاف تر اوسه پورې په جنگ او د افغانستان په سر دوباره ودانې د 800 سلويختو عرب ډالرو نه زیاته پیسې خرج کړي ده. د افغانستان جنگ مالی لحاظ سره د امریکای د پاره ډیر ګران شوی دی. تر اوسه پورې چې د افغانستان په جنگ د امریکای څومره اخراجات شوی دي، دومره د دویم جنگي عظیم نه پس د ټول یورپ په سر دوباره ودانې هم نو خرچ شوی. اگر که امریکایي حکومت د دومره درنو اخراجاتو په نتیجه کې د طالبانو ماتې او د امریکانو او د افغان فوجونو بری خای، خو حقیقت دا دی چې د کال 2018 نه راپدی خو طالبان د افغان حکومت په مقابله کې د افغانستان په زیاته برخه قابض دي. تیر میاش صرف یو هفته کې طالبان جنگیالو 200 افغان پولیس افسران او سپایان وجلی دي. د افغان فوجونو په دوه فوجي چونو او په غزنی خار خونړی يرغلونه کړی دي او د نیولې وو. د امریکای د فوز وینا ده چې دا وخت د افغانستان شپږ 50% علاقه د افغان حکومت د ولقی لاندې ده، خو مضمون لیکي چې د امریکني فوز دا اعداد و شمار د الفاظو د هیر پیر نسیوا نور څه نه دی. رښتیا خبره دا ده چې په ډیرو اولسوالو کې د افغان حکومت په اختیار کې صرف د اولسوالۍ صدر دفترونه او فوزي بارکونه پاتې دي او باقي ټولې سیمې د طالبانو په اختیار کې دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې په کاغذات کې خو د افغان ملی اردو د نفر شمیر د طالبانو په مقابله کې لس چنده زیات دی، خو د زیرو افغان چارواکو تخمینه ده چې د افغان فوجونو او د افغان پولیس دریمه برخه افسران او سپایان په کاغذاتو کې خو موجود دي خو په موقع نشته. دا ټول خلک یا خو به ګوړه شوي دي یا نوکرۍ پرېښودي دي، خو تنخواګانې ورته نن هم د خزانې نه باقاعده طور جاری کیږي. د افغان حکومت وینا ده چې دوی تیر کال 10,600 جنگیالي وجلي او 2,000 نه زیات نیولی دي. امریکي په کال 2018 کې جاری کړي خپل تخمینه کې د طالبانو جنگیالو شمیر 25,000 نه تر 35,000 پورې خودلې وو. په دې حساب د افغان حکومت د وینا مطابق نیم په نیمه جنگیالي وجلي شوي دي، خو 13 جنوري کې د امریکې په جاری شوي یو رپورټ کې ویلې شوي دي چې دا وخت افغانستان کې د جنگیدونکو طالبانو شمیر 6,000 دی. هر کله چې افغان حکومت د طالبان جنگیالو شمیر 9,000 خودلی دی. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې میدان جنگ کې خو صورتحال ډیر نازک او سنگین دی، خو امریکني چارواکي دا یو خبره په ډیر ویاړ سره کوي چې د امریکې او د امریکې د اتحادیانو افغانستان ته د راتلو له سببه د افغان خلکو د ژوند معیار ډیر اوچت شوی دی. امریکني چارواکي په دې لړ کې افغانستان کې د ښځو د زوجات پیدا کېدو په وخت د دوی په مړینه کې د زړه پورې کمی راتلو دعوه کوي. په کال 2002 کې د امریکانو چارواکو رپورټ دی چې د هرو 100,000 زوجات راوړونکو ښځو ځینې 1,400 میندې د ماشوم د پیدا کېدو په وخت مړې شوې دي. دا اعداد و شمار د پخوانی شمیر نه ډیر کم دی. نیویارک ټایمز د خپل معلوماتي مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې 13 میاشت په غزنی ښار د طالبانو د ورختو نه پس د اګست په کلهمه میاشت کې چې افغانستان کې د جنگ د صورتحال په حق له امریکانو فوجونو خپل څومره بیانونه جاری کړي دي، دا د نیویارک ټایمز د خبریالانو د رپورټونو نه بیخي جدا دي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وایس اف امریکا دی رادیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د لسیزو راهسي افغان کډوال ژوند کوي، هغه اوس خپل کور ګڼي، بلکې داسې خلک پکې دي چې هغې په پاکستان کې پیدا شوي دي، خو اوس هم هغوی په پاکستان کې کډوال ګڼل کېږي. په پاکستان کې وخت په وخت باندې د دوی خپل هیواد ته د ستنولو لپاره نیټې ورکړل کېږي، په هغې کې بیا نیټې غځولی کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو شمېر اعلی چارواکي او مشران د پاکستان په سفر دی چې د افغان کډوالو سره خپلې مرستې نور هم زیاتې کړي. دوی د بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو ته هم ورغلي دي او هلته یې د بیلابیلو کډوالو سره لیدل کتل هم کړي دي. یو تفصیلي رپورټ په تاسو سره زمونږ همکار ارباب محمود لري وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر فلیپو ګراندی ویلي دي چې کال 2019 کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو 40 کاله د کډوالۍ موده پوره شي. د پېښور سره نږدې ازاخیلو کې د افغان کډوالو د کیمپ د دورې په وخت هغلی ګرانډي سره د کډوالو او ځوانانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو اعزازي سفیر ماهرا خان هم د کډوالو د بیلابیلو چارو جاج واخستو او خپل د کډوالو سره یې هم خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر ګرانډي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم په دې اړه د تیرې جمعې په ورځ خبرې کړې دي. وزیر اعظم عمران خان ورته باور ورکړی دی چې د افغان کډوالو د بیرته لیږلو عمل کې به د زور زیاتې نه کار نه اخلي. هغلی ګرانډي د افغان کډوالو بیرته سنیدو لپاره د نړۍ څخه د مرستو خواست هم کړی دی.
زه نړیوالې ټولنې ته د نورو وسایلو لپاره اپیل کوم. موږ ته ضرورت دی او په خاصه توګه د سیاسي مرستې چې د افغانانو سره وشي چې دوی خپل هیواد کې امن راولي. موږ ته نا امیده کېدل نه دي پکار. موږ ته دا ویل نه دي پکار چې دا ناممکنه کار دی. دا ډیر ممکن دی او افغان ځوانان هم دا غواړي.
د یوې اندازې تر مخه دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو په وروستو کې په افغانستان کې د اړې ګړې او د روزګارونو د کمی له وجې د دې کډوالو د ستنېدلو عمل په مزه شوی دی. خو نوموړي زیاته کړله چې افغان کډوال به تل په پاکستان کې نه وي.
4 میلیون have gone back.
4 میلیونه یا د دې نه زیات افغان کډوال په تیرو 10 کالو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي او نور ډیر کډوال بیرته تلل غواړي. ځینې خلک واپس تګ غواړي. دا د واپس د ستنېدو مرکز دی. زه او ماهره نن سهار دلته راغلی یو، خو ډیر خلک واپس نه تلل غواړي ځکه چې دوی په افغانستان کې د امنیت د وضع په هکله فکرمند دي.
یو افغان کډوال خالد وای دی بیرته افغانستان ته تلل غواړي.
پاکستان سے بہت زیادہ خوش ہو، ہم کو کوئی تکلیف بھی نہیں.
زه په پاکستان کې ډیر خوشاله یم. مونږ هیڅ ستونزه نه لرو. زه غواړم چې بیرته افغانستان ته ستون شم. بیرته افغانستان کې مونږ کور نه لرو، هیڅ روزګار نه لرو، خو خدای به خیر کړي. زه چې کله بیرته ستون شم بیا به ګورم چې څه روزګار کولی شم. خدای به زما مدد وکړي.
د ملګرو ملتونو د شمار شمیرې تر مخه دا وخت په نړۍ کې شاوخوا 10 میلیونه خلک د کډوالۍ ژوند کوي او د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګرانډي وای نږدې ټول کډوال هم په ترقی کوونکي هیوادونو کې ژوند کوي. ماهرا خان وای په ټولو کډوالو کې نیم په نیمه ماشومان دي.
جتنے ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، ریفیوجیز ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں.
په بې کورشوي کډوالو کې د نیمې نه زیات ماشومان دي. د نیمې نه زیات ماشومان کډوال دي، دا یو لوی خبره ده ځکه چې ماشومان زموږ مستقبل دي. ماشومان زموږ مستقبل دي، نو ځکه مونږ له پکار دي چې راوځي شو او په ګډه د دې حالاتو سمولو کې خپل برخه ورکړو په هر طریقه چې وي. او دا د څومره هم معمولی ولې نه وي، دا به زموږ د نیمې نړۍ د ښه مستقبل لپاره یو هڅه وي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې عالي کمشنر فلیپو ګرانډي په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې پاکستان په خپل هیواد کې د پاتې کېدلو لپاره د دې میاشتې اخري نیټه افغان کډوالو ته ورکړې ده.
د خیبر پختونخوا صوبې په مردان ضلع کې یو سړي خپل خور د عزت او غیرت په نامه وژلې ده. د هغې خاوند او بچیان یې سخت ټپیان کړي دي. د هیومن رایټس واچ د عالمي تنظیم په حواله په پاکستان کې هر کال له 0 نه ډېرې ښځې د غیرت او عزت په نامه وژل کیږي. په مکړه په دې حقله د ریاض حسین رپورټ.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې ورور خپل خور د عزت په نوم وجلې ده. دا پیښه د مردان ضلع په تخت بای تحصیل کندهار سیمه کې رامیاسته شوې ده. پولیس وایي وجلې شوې 18 کلنې زنانه 10 کاله وړاندې د خپلې خوښې واده کړی و. پولیس وایي د هغې ورور د هغې په کور کې په خپله خور او اوخې ډزې کړي دي چې په نتیجه کې د وجلې شوې زنانه 2 زامن 5 کلن معاذ او 15 کلن اعزاز او د هغې خاوند هم جوبل شوي دي. جوبل شوي کسان د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ته منتقل کړي شوی دی. ځایي چارواکو د پیښې تصدیق کړی دی.
لس کاله مخکې چې کوم دی دا و د الیک سره دوی چې کوم دی خبر روغه سره شوی وه که نه جي کې چې کوم دی بیا تر منځه بیا چېرته کې بس داسې څه نورې خبرې اترې راغلي دي نو بیا چې کوم دی دغه وښی چې کوم دی د چینی دغه ورو راغلی دی نو بس دوی باندې چې کوم دی نو بس په کور ورغلی دی فایر مایرې پې کړی او دوه ماشومانه پکې دغه شوي وو دغه ښځم پکې پکې وپا شوله وښی چې کوم دی نو هم زخمي حالت کې دی.
په پاکستان کې د غیرت او عزت په نوم د وژنو د مخنیوي دپاره په کال 2018 کې قانون هم منظور کړی شوی دی، خو بیا هم د ملک په مختلفو برخو کې د غیرت په نوم په وژنو کې اضافه لیدل کیږي. تیره ورځ د پاکستان په پنجاب صوبه راولپنډي ضلع کې هم پلار خپل لور زوم او دون وسه د غیرت په نوم وژلې وې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د کال 2004 نه تر 2018 پورې 15,200 او 2 ښځو د عزت او غیرت په نوم ژوند له لاسه ورکړی دی. د ریپورت مطابق د کورنی تشدد په نتیجه کې هم په دغه موده کې 3,300 ښځې وژلې شوې دي. د ښځو د حقونو کارکونکي وایي په ملک کې د قانون د موجودګۍ باوجود د ښځو په ضد په تشدد کې اضافه لیدل کیږي. په دې حقله د سوات د ښځو د امن جرګې مشره تبسم عدنان وایي په ملکی سطح قانون نه عملي کیږي.
په دې قوانینو باندې کوم دا دوی چې لاګو کړی دي او دا غي امپلیمنټیشن بالکل نشته. دلته کې 52 چړي او ماشوم وایلی شو دا غي معمولی 107 ضمانت کټ هو چې چا جرم کړی هغه آزاد ګرځي. اوس هم خوښي وعده چې دینو لکه موږ دیتا وعده د سره وایو نه، حالانکه په دین کې اجازت شته د خوښي د وعده، په قانون کې اجازت شته د خوښي د وعده. هیڅوک هم څوک نشي منی کولی، ایون الله پاک هم چې دینو هغه هم فرمایلی چې منه نشته د خوښي په وعده باندې. خو نه، دلته کې د دوو بندګانو رضامندي نه، د مشرانو رضامندي به ګورئ. دې کیس ته ګورئ، دا کیس واخلئ تاسو. زه تاسو ته چې دا سړی اوس ګورئ سورې تاسو بهري.
نړیوال د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ وینا ده په پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې ښځې د عزت او غیرت په نوم وژلې کیږي، چې پکې زیاتره د وژلې شوې ښځو خپل خپلوان شامل وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا په باجبړ ضلع کې د یوې 9 کلنې ماشومی په بیرحمۍ سره قتل د بشري حقونو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کې اندېښنې را پیدا کړې دي چې د ماشومانو حقونو ته سمه پاملرنه نه کیږي. نور حال پی د پیښور نادری ریډیو خبریاله سادیه خاصم شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د ماشومانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي وایي قبایلي علاقې د خیبر پختونخوا سره زمشوي، خو دغه ضلعو کې د ماشومانو پر ضد کیدونکي جرمونو او د تشدد د پیښو رپورټینګ او د داسې پیښو په حق لا کاروایی لا مناسب طریقې کار اوس هم نشته. د باجوړ د لغړې کلی 9 کلن محترمه چې 15 ورځې روکوه او بیا د هغې مړې ملاو شوې، هغې سره عامو خلکو او خصوصا د ماشومانو حقونو لپاره اواز پورته کوونکو ډېرې اندېښنې او خفګان څرګند کړي. د ماشومانو حقونو لپاره اواز پورته کوونکي یو ادارې چایلډ رایټس کمیټې سره کار کوونکي حنیف الله جان د دې پیښې په اړه صدا معلومات شریک کړل.
حکومت وینا دغه ماشوم چې کوم پلار دی هغه درې وزنه کړی دی او د دې چې کوم درېمه مور ده هغه د دې نه جدا اوسېږي. د محترمې مور چې کوم ده نو هغه د دې جدا اوسېږي. نو محترمې مور چې کوم الزام لګولې دی چې زما لور نڅکه ورونه وژلې ده او کوم ضلع کې ظاهر هغه د محترمې د مور په وینا باندې کاروایي کړې ده او کوم ورځ چې محترمه قتل شوې وه په هغه ورځ باندې 15 کسان نیولي وو. د هغې نه پسې 2 کسان نیولي دي. انتظامیه خو چې موږ ټوټل وہ کسان نیولی دی او غینا تفتیش روان دی. د محترم مور دا وی چی تیر د خیلی پورز بانی د هفته پورز بانی محترم چې کوم دی غوړه کشي وو او به موږ حکومت ته اطلاع وکړه او دا غي نه پس حکم دی په شپه ورځ پس د جمعې پورز دا غي لاش ملا شو او غړ ډیر زیات به درې څه قدم کشي وو. دا غي خپل لاش کټ شو او مخه ته زاب وستل شي وو. نو هغه وی چې زما الزام چې کوم دی نه سکهونه باندې دی خو انتظامیه غني ولې دي.
هغه وای د ځای خلکو تر مخه د کورنۍ جګړې لامل دغه پیښه شوی، خو حنیف الله جان دا منی چې دغه ماشومی د وجود هیڅ قسمه پوسټ مارټم نه دی شوی چې دغه باندې کیدونکو تشدد نور هم واضح شي او وجوهات معلوم شي. آیا مخکې هم داسې پیښه باجوړ کې شوی او دغه په حق لا بیا مخکې څه شوی؟ په دې اړه حنیف الله جان صدا وویل.
مخکې هم داسې واقعات شوي دي. ماشومانو اغوا چې کول یا ماشومان کم دی وجل شوی دی په ذاتی د دشمنو کې کنه خو دا چې قسمه کم میکانیزم نشته طریقه کار چې حکومت دغه مخنیوي وکړي کوم خلک چې ونیسي حکومت هغه لپاره مستقل دلته کوم عدالتونه نشته چې هغه سزا ورکړي کوم د دلی هغه پولیټیکل عدالتونه چې دي هغه هم به د جرګې په وجه باندې چې کوم دی هغه کیسونه ختم کړي نو داسې مستقل سزا نشته چې هغه سزا ورکړي خلکو ته
عمران ټکر چې د ماشومان حقوقو لپاره خیبر پښتونخوا کې کار کړي وایي صوبې کې بیا هم سناس ادارې شته او قانون شته خو په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره هیڅ قسمه طریقه کار نشته
نو لکه زمونږ په دې کوم چې لا سټل ایریا دا زمونږ صبح کې چې کې بي نو آل ته خو آل لري مونږ راو چې لام شته دي او قانون شته دي او سیستم هم په سره سره شکل کې شته دي ادارې هم شته دي خو بیا هم دا شان پیښې مخې ته راځي اوس یو علاقه ده یو ایریا داسې ده چې هلته کې مثال په تور دغه سیستم د سره شته دی نه او چې بیا داسې پیښې مخې ته راشي نو دا مطلب دا چې ډېره افسوسناک او درناک او ته ډېره زیاته لکه ورته ویلی شي ځکه چې هلته یو سیستم یو ځای ګیري نو ته به لکه چا ته به ځان رسي دغه پکې یو سوال دی خو لکه دا اوس قتل غواړي چې آیا د دې لپاره به لکه هغې څه میکانیزم داسې جوړوي چې د دې کیس فالو اپ وکړي
د باجوړ یو ځوان او سیاسي کارکن نظام الدین چې دا خبرې په سوشل میډیا هم خپور کړی وو ویلي وو چې مور او پلار د ماشومانو تحفظ نشي کولی نو ولې پیدا کوي د دې پیغه په هکله هغه دی وتا صدا وویل
دا ډیر انسانی سوزا او ډیر زیات تکلیف دی واقعیت دی او په دې باندې یو خو چې څومره غندنه کې دې شي په کار دا او بل دا د دې واقعیتو پر روان وخت مخنیوي په کار
د ماشومانو د تحفظ لپاره اواز پورته کوونکی وای خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې هر کلی په سطح داسې ادارې یا داسې طریقې کار په کار ده چې عام خلک د داسې پیښو زر تر زره شکایت کولی شي او په وخت کاروایي سره د ماشومانو ژوند محفوظ کړی شي سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه
اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده ټوئیټر @voa diva فیسبوک voa diva
ریپورټونو ته به ادامه ورکړو او دا ځل به بلوچستان ته ولاړ شو د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تازه استخباراتي معلومات پر اساس د تازه عملیاتو په ترڅ کې څلور ترهګر وژل دي هغوی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې یو عسکر هم ټپي شوی او یو بل وژل شوی دی جزئیات یې له حمید سمسور نه واوري
د پاکستان د پوز د اماړي کوڅانګه د اي اس پي ار لوري په خوارسوي بیانې کې ویل سوی دي چې د مارګ جوبلي دغه پیښه له کوټې څخه د سویر په لور په لری پرته سیمه اواران کې رامنځته شوله د اي اس پي ار په خبره چې دغه عملیات دوی د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې وکړل چې د ضلع اواران د جاوو په تحصیل کې څلور شکمن وسلوال وژل سو له دوی زخه درنه وسله او چاودې دونکو مواد هم ترلاسه کړی دي آی ایس پی آر وی چې د وسلوالو له لوري ځوابي ډزې هم وسوې چې په نتیجه کې یو د دوی 24 کلن عسکر رامز علي خپل ژوند له لاسه ورکړي او دغه ډول په دوه عملیاتو کې بل عسکر نایک یعقوب بیا ټپي سوی دی. د پوز د اماړي کو څنګه آی ایس پی آر وی چې دغه وژل سوی څلور وسلوال د لغوسوي بلوچستان لیبریشن فرنټ وران کاران وو. آی ایس پی آر دا خبره هم کوي چې دغه وسلوال د بلوچستان په ماشکی کې د پاکستان د پوځ پر یو قافله باندې دوی برید کړی وو چې په نتیجه کې 15 عسكر وژل شوي وو. خو بل لور ته بیا د لغوسوي بلوچستان لیبریشن فرنټ ویان ګورام بلوچ ادعا وکړه چې دوی د اواران د عسكرو ډله غزمه کولې چې د پوځ له لوري دوی شاوخوا په ولکه کې واخیستل شو. بیا د دوی ترمنځ نشته پیل شوی چې په دغه کې د بی ال راشد علي اورنګزیب او ګلشیر زای پر زای وژل شو. د بی ال لخلی چې د دوی یو وسلوال د دوی لګیرې زخه ووتی په ټپی وځکی وتښیدې خو بیا ورسته برته د پاوز لوري په هدف کړل شو. بی ال پی چې دغه پیښه د مشکی او د جاوو د تحصیل ترمنځ په غرنۍ سیمه کې رامسته سوی ده. خو خپلواک سرچینو تر اوسه پوری د دې پیښې په خلای لانه دی کړی. اواران د بلوچستان کرکټ زپلې سیمه ده. دالته امنیتي وزه ډیره ترنګلې ده. دا د بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر ډاکټر علا نظر بلوچ پلارنۍ ټاټوبی دی. دا حکومت له لوري لغوسوي بلوچستان لیبریشن فرنټ ډیر فعال دی. دا بیلتون غوښتونکي ډله ده. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو حکومتي ودانیو د ګازو پایپ لاینونه او د پنجاب ایالت وګړي په ادب کوي او دغه ډول د سیپیک په شمول د پرمختیا کارونه هم نه پریږدي. دوی د ریز لري چې دا د بلوچستان وسایل لوټي خو حکومتي چارواکي بیا وی دلته دوی امنیتي وځ خرابول غواړي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډو ټلویزیون کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیوري ریډیو او ټلویزیون دی. بلوچستان کې د ټرکونو د مالکانو ټولنې له تیرو دوه هفتو احتجاجي مظاهرې کړې دي. دوی وایي چې د چمن په سرحدي پوله او بیا تر کوټې پورې په لویه لار یې ملیشه ځواکونه تنګوي او زوروي. نور حال پې د چمن نه د ډیوري ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان ټرک اونرز اسوسیشن لخوا دغه احتجاج د تیر دوه اونۍ څخه روان دي چې خپل ټرکان د چمن شار ته اورڅرما بای پاس سړک باندې درولې دي او غوښتنه کوي چې د دوی سره د چمن پر پول او بیا تر کوټې پر لوی لار باندې د چارواکو پر چک پوسټونو کم وزیت کیږي د هغه مخنیوي دي وکړل سي.
پټه چمن لار د ملیشیا بدماشي، پټه چمن لار د ملیشیا بدماشي.
په دغه مهال د ټرک یونین ځای مشرانو وویل د تیر دوه اونۍ څخه دوی دلته خپل ټرکان درولې دي او لوډینګ یې بند کړی دي خو چارواکي دوی سره خبرو کولو ته تیار نه دي.
چې در دروازه موږ راواز چې پر میل باندې ګډیږو دغه سمج محفوظه د سرکار سنوي د سرکار موږ ته دا ځای نه را معلومیږي. اوس د ډبرو ځای چې ورته ویل کېږي هغه د پسي په لاس کې دی. هغه غرور د وسلې او د نشي موادو د پاره دی. که د نشي موادو د وسلې د پاره نه وي زموږ سره جناغ دل عمل نکې د خپل ثبوت ښکارا کې بیا به موږ وکړم ته ضرورت نه لرو.
په میاشت کې یو پیران اسکوي سپرلار کوم ریکوټونه دی لا د ډبرو زید دی لا بل زید دی لا بل زید دی پاګه کې دا یو وا تا ولاړ دی په څه بدمعشی د لاس بیا چې دا غزا سره وځي د کوټ پرې څه دی ځي خو کوټې دې د رښمر وته دی د ټیکس پرچی ور سره دار سر سره دی پر هغه باوجود یو چک پوسټ دی نه ست چې دی سپی سی نه اخی.
د چمن د تجارانو سازمان رئیس عبدالصادق اچکزی هم د ټرک یونین د نمائندگانو سره خبري وکړي او ویل چې دغه ټرکانو د ارتال لوجه د تجارانو مالونه پر سرحد پراته دي شوړولو او راړولو کې ودی ته مشکلات ورپیشتي.
د چمن د بارډر سبیا ونسه در پاکستان رسولور صوبو پري د دې ترانسپورټشن سره تقریبا د یو ټرک سره 1000 روپۍ رشوتونه اخسل کیږي بدمعشي پر کیږي دا غو عزت تاوان رسول کیږي. نن د خپل ابرو عزت د پاره پر دازي راغوند سوي دي. مرکزی انجمن تاجران د دې مکمل حمایت کوي. پلار کی د دشتګردی په نامه باندې چک پوسټونه قائم دي چې دا غو کار دادی چې د تراګری ورکه کی نه د بد بد قسمتۍ سره پر چمن لار باندې نه خلق پریږ دي، عوام ته تکلیف رسول کیږي.
خود کسٹم او ایب سی ملیشیا ځواکونو د ټرک یونین د نمائندګانو سره خبرو کولو ته تیار نه دي. دیوا ریډیو او ټی وی هم د کسٹم دلته په چمن کې د مشر سره او هم د ملیشیا ځواکونو د سمیز مشر سره د خبرو کولو او د دې دریز اخستلو ډیری هڅه وکي، خو هغه هم د میډیا سره د خبرو کولو ته تیار نه وو. خود ځای تجارانو لخلې یوازې د کوټ او چمن تر مابین پر یو سوشل کمیټر واټن باندې د چارواکو تر شلو څخه زیات چک پوسټونه دي چې هر قسمه موټر دروي او چیکینګ کوي. خو چارواکي بیا دغه چک پوسټونه ایلت په سیمه کې روانه ترګری بریدونو کمولو هڅه بولي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
داسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د سواد دره په پاکستان او په سیمه کې د ښکلا لاړخه نوم لري، خو د دې سیمه د دې درې ځینې سیمه داسې دي چې تر اوسه پورې د تک را تک لارې سمې نه دي جوړې، خو سره لغه هم د ځای خلک او همدارنګه د نورو سیمو خلک هلته د سیل ساتیرۍ لپاره ځي. یو له دغو سیمو څخه شاهي باغ سیمه ده چې ډیره ښکلې ده. زموږ خبریال فیاض ظفر شاهي باغ ته تللی او دغه ښکلی رپورټ یې را لېږلی دی.
د سواد خایسته سیمې شاهي باغ قدرتي خایست ډیر زیات دی او دا جزیره نما خایسته سیمې کتو لا ګڼ شمیر خلک زی. د سواد سرخار منګوري نا پسل کیلومتره کالام راځي او د کالام نخوا او شاه 15 کیلومتره باندې د اوتروړ خایسته سیمه ده او د اوتروړ نه په 14 کیلومتره باندې د شاهي باغ خایسته علاقه ده. شاهي باغ ته تلونکي انور انجموي چې مونږ د دې ځای نه ډیر خوندونه واغستل.
مونږ ډیر زیات د دې ځای نه خوندونه واغستل، غمونه مو ورکتي. دلته کې سکون دی، نو زه خلکو ته داوې ما چې دلته دی راشي که سکون والا زندگی غواړي نو هغه دلته راشي او د دې ځای د خوبصورت نظارو نه د دې ځای د یخو اوبو نه د مزي واخلي.
شاهي باغ کې د شنو اوبو ډنډونه، شنه دشتونه، ځنګلې، ابشارونه او د سیند خوندونه دي او دغه ځای ته تلونکي سیلانیان د هر شینه خپل خپل خوند اخلي. شاهي باغ ته تونکي فیصل سعید وایي چې یخ ډیر دی خو د شاهي باغ د شپې خپل مزه ده.
موږ اوس د راغلیو شاهي باغ ته، موږ چون اوس لیټ ورسېدو، شپه ده، یخ هم ډیر دی، نو د شپې دلته په شاهي باغ کې خپل خوند دی. څوک ملګري لګیا دي پخلی کوي، اور یو بل کړی دی، کمپین فایر دی، ټول خلک انجوای کوي، نو د شپې خپل خوند دی.
شاهي باغ کې شپه تیرونکي سیلانیان ځان ته اور بلکي او د شاهي باغ په یخ موسم کې اور ته ځان ګرموي او خوندونه ترې اخلي او ستنان د خپل مرګرو د پاره پخلی تیاری او کله چې ډوډۍ اخري نو بیا د ټنګ ټکور د ستوري او ګډاګانې هم کوي. د شاهي باغ د خایس نه څوک انکار نه کوي، خو د خراب سړک نه خلک ډیر فریاد کوي. ځایي اوسیدونکو محمد قاسم وایي چې د سړک حالې ډیر زیات خراب دي.
خلک ډیر شوخ کوي د شاهي باغ، خو د روډ د لاسه ډیر مجبوریان دي، د خلکو راتلو ډیر مجبوریان دي او نور شاهي باغ تاسو مو کتو ډیر خزې دي.
ځایي خلک او سیلانیان وایي ک صوبایي حکومت د اوترول نه تر شاهي باغ پورې 14 کیلومتر سړک جوړ کړي نو یو شمیر سیلانیان به شاهي باغ ته راځي او د شاهي باغ خاصتنې زاري به ګوري. فیاض ظفر، وائس اپ امریکا، ڈیوا، شاہی باغ، کالام.
ګرانو اردوونکو
دواړو یو ځای شروع کړی مهرباني
هم په دې باندې زمونږ د یوې ګنټې دا خبرې خبرونه سرته رسیږي خو لږو شیبو کې به زمونږ همکار وکیل خان راځي هغې به د یوې ګنټې پورې ستاسو سره قربه وي د هغې پروګرام به تاسو صرف په ریډیو باندې اورېدی شي په ټلویژن باندې دا خبرونه هم په دې باندې سرته رسیږي زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
د خپل پروډوسر محمد عالمگیر او انجینرانو جان او زبیر سره ستاسو نه اجازه غواړو الله پامان
کاش